کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د علماو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرانیسته، شاوخوا 3000 کسان له بیلابیلو ولایتونو راغوښتل شوي. ملا حسن اخوند له ګډونوالو وغوښتل چې د دب خبره د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. که څه هم د غونډې د اجنډا کره جزئیات نه دي روښانه، خو د راپورونو په اساس طالبانو ویلي چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به بحث کوي. په پام کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوها کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي سره وګوري، او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې را په دې خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. د طالبانو حکومت مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا، تخار او نیمروز له ولایتونو له ګمرکونو نه له 4 میلیارډو زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي. او اوکراین وروسته له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې دمشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه به نن په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنکړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره له موږ سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې او پوښتنې شریکې کړئ، تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور. دواړي میلمنې له موږ سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډېر مننه کوو. لومړی به د صبری اندر پر لور ورسم. صبری جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه او نیکی هیلی تاسې او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته هیله کوم.
لکه تاسو چې خبر یاست، نن په کابل کې د طالبانو په خبره د علماو ستره غونډه جوړیږي. د دې غونډې ایجنډا مشخصه شوی نه ده. ول میډیا سره د رسنیو سره څه په دې اړه باندې ډیر معلومات نه دي شریک شوی، خو لکه تاسو چې واوریدل د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالسلام حنفي ملي تلویزیون ته ویلي دي چې په دغه غونډه کې به له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکښې ګډون کوي او راټولیږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنا لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه شوي، د دې ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او د یوې ډلې حاکمیت ښکارندوی کې همداسې په دې مسله کې یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا ښځه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي، یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت، ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي. یعنی تقریبا یعنی لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده، یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی د یوې یعنی د جنسیت یعنی یو توپیري چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. نرګس مومند، نرګس جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. او لومړی پوښتنه به ستاسو څخه دا وکړم چې صبری جانې، فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی خپلې غونډې ته ښځې نه دي رابللې، دا په دې معنا ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د ښځو سره؟ خو طالبانو لکه تاسو چې واورېدل، حنفي صاحب ویلي دي چې ښځې د همدغو نارینه او میندې دي او دوی کولای شي چې د ښځو استازي توب وکي. تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سلامونه درنښت تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو چولو په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه باید په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لوی جرګه ووایو، ځکه دا د لوی جرګې د تالار نه فقط یوه استفاده کول دي، دې ته موږ لوی جرګه نشو ویلی. لوی جرګه هغه جرګه ده چې په هغې کې نه یوازې دا چې یوه طایفه، یعنې فقط یو طبقه، نشي کولای په هغې کې ګډون وکړي. څنګه ستاسو جوته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوي دي، یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې د حزب نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دادي، یو دا چې ښځې پکې نشته، او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي، په رسنیو کې دي، زه دغې سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنۍ ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثبت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان نه چې دې په لویه جرګه نوم ورکوي، زه د کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شو چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري؟ خو زه هم په خپل وار ووایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې خزینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځان نمائندګي کوي، سړی خپل ځان نمائندګي کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندګي وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړې ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ ته اجازه نه ده ورکړې. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ دته لویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبره چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته دغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
نرگس جان، بله، په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي ودل تکشیننی، او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمایندګي ونه کړي په دې خاطر چې د دوی مشران دي او خپل زامن یې ودې غونډې ته لیږل دي؟ ولې باید ښځې کښېننی د دې پر ځای چې نارینه راځي او بیا وایي چې زموږ میندې دي، موږ د میندو په استازیتوب راځو؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بالکل، یعنی دا خبر که دی باندې موږ هر څومره فکر کوو، دی باندې موږ سوچ کوو، دا د یو بالغ او د یو بامنطق انسان د فکر نه ډیره لري خبر ده چې ته مور نه غواړې او د هغې زوی را غواړې چې راځه، ته زوی ته راځه خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کېږي دغه ټول مسایل یو خواته مهمه دا ده چې ښځې ځان ته فکر لري، غوی ځان ته استدلال لري. نو کله چې سو د یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او د غې په ځای وایي چې موږ نارینه په کار دي، نو دا خو دا خو په کلي توګه تاسو ښځې دوی محوه کوي، له منځه ور دوی د ښځې د وجود نه انکار کوي. ځکه دوی وار تر بله موږ وینو چې په ښوونځي کې خو اجازه نشته د ښځو، په تعلیمي ادارو کې، په اداراتو کې، په کلي توګه د ښځو هیڅ نوه څرک نه لیدل کېږي. او اوس چې دوی دې جرګې ته، دوی دغه غونډې ته، چې دوی دغه لویه جرګه وایي، په دې کې هم چې دا چې د ښځو ګډون نشته، د ښځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي، او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي، هغه کسان چې په نړیواله توګه دي، هیڅ چا ته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرگس جانی. دوی طالبان حکومت دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و، خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کړم. او صبری جان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جان خبره واورېدله، دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د ښځو حضور او د هغوی وجود محوه کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو دانې ښځې راغوښتي وي او هغوی پکښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چېرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپله په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه د جرګې یعنی کومه غونډه سي، یعنی طالبانو ډله هر غونډې نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام له لورې نه ده راغوښتل سوي، ځکه هر جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سي هغه د یو مشروع نظام له لارې هلته حاکم و، د هغو په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کولی سي، یعنی یو غونډه جرګه یعنی هر ملي اسمبله راغوښتلی سي. او بل وروسته لغو لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی دوی خپله یعنی دغه یو رقم یعنی د ښځو یعنی محوه کول، یا مثلا د ښځو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی دوی خپله یعنی دا یعنی کتا یعنی نه غواړي یعنی اصلا ښځې موجودیت هلته مطرح واوسي. او احیانا که چیرې په بېطرفه ډول هغه ښځې سي، هغه هم البته د دوی له ډلې یو نمایندګي نه کوي، هغوی یعنی هلته شتون ولري په بېطرفه ډول، تاکه یو څو ښځې موسي یعنی طبعاً کولی سي هغه د افغانستان د ښځو نمایندګي وکړي، اما بېطرفه ښځې لکه څنګه چې په اخر کې موږ ته شهیدان یو، یو تعداد مظاهرې یا مثلا یو تعداد حرکات دی په داسې لباسونو کې سي یعنی وکړل سي، هغوی یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا یو کو جنسیت نه تفکیک کړي، د سایه دا ښځه ده که دا کوم سړی ده، نو په دې اساس باندې که په هغو شکل باندې اوسي هغه مشروعیت نه سي پیدا کولی. اما که چیرې په بېطرفانه ډول د هېواد هغه قشر او ښځې هلته پکې اشتراک وکولی سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولې هغه کولی سي یعنی د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی، ستاسو په نظر په دا ډول غونډو کې د ښځو ګډون ولې مهم دی؟
یو خبر به دې ور اضافه کما چې څنګه چې تاسو ویلې چې دیته د علماو غونډې نوم ورکړ شوی دی، نو سمه ده که دیته د علماو د غونډې نوم هم ورکړ شوی وي، خو دغه عالمان آیا په دې ټول هیواد کې یوازې د نارینه دي؟ دا خو موږ منو چې دا ټول د ملایانو غونډه ده، نو آیا په دې ملایانو کې ښځه ملا نه پیدا کیږي یا یوازې نارینه ملا دي؟ نو حداقل باید ښځې ملا ته خو بلنه ورکړ شوې وه، که نه خو ښځې ملا ته هم خزینه ملا ته هم دوی بلنه نه ده ورکړې ده. نو دا اصلا دوی فقط غواړي چې د ښځې په نوم باندې دوی هیڅ ډول مخلوق د دې په هیڅ غونډه کې په اداراتو کې په هیڅ شکل باندې ونه اوسي، تر څو دوی په کلي توګه افغانستان یو ډیر بد وضعیت ته، هغه وضعیت چې موږ شل کاله مخکې دغه شاهدان وو، دغې نه بدتر وضعیت ته راولو. پاتې ده چې څومره اړینه ده چې موږ ښځینه هم په دې غونډه کې رابلل شوی وای. ګورې، ښځې او نارینه دا چې مثلا په داسې غونډو کې راغوښتل کېږي، دواړو ته بلنه ورکول کېږي، د ښځو ځان ته افکار وي، د نارینه و ځان ته افکار وي، هر یو ته خدای یو برابر فکر ورکړی دی.
بلې، ستاسې اواز موږ ته راځي.
اها، نو که خزینه دا خو موږ سره صحیح ده، یعنی اوس دوی هیواد پرست کې دي، که څه هم زه دې تاسان حکومت نشم ویلای، د نظام ته موږ د نظام تر چت د تعریف تر چت لاندې نه راځي، خو سمه ده دوی اوس د خلکو رهبری دوی په غاړه اخیسته ده. نو صحیح ده، تاسو چې کله د یو هیواد رهبری په غاړه اخلي، نو هیله ده چې تاسو ښځو ته، نارینه و ته، ځوانانو ته، ماشومانو ته، کشرانو ته، سیاسونو ته او ټول اپوزیسیونو ډلو ته تاسو حق ورکړئ، حق ورکړئ چې خبرې وکړي او کې په داس
لبد مرغ زموج رابطه ل نرجس مومن سرقت اسوه صبري اندر سبستاس خبب ل پشتنه وکم موږ کوشش کوو چې دوی بیرته راوخلو د تلیفون لري زما پشتنه دغه د چې ک پدی غونډه کې پدی اړه پریکړه وسی چې دنجونو شونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانستل سي. آیا تاسو په نظر دغه به یو کافی وی د افغانانو د پاره ک نور مسائل هم ستا چې باید طالبان ور باندې پریکړه وکړي په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پاره کم سی سی یعنی د افغانستان واګي د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو د خزو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري. نو که چیرته احیانا یعنی نجونو ته یا خزو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړل سي، یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي، اما دا کافي نه ده ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړل سي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي، دوی یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د دوی نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه همچنان یعنی د ځوان په کلتوري و انانوی و ټولنیز و سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی ښځو ته لکه نن په نړۍ کې په ټولو نړۍ کې هغوی ته یعنی فعاله ونډه ورکړ سوي، یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعاله ونډه ورته ورکړل سي، یعنی دا به کفایت نه، دا به ښه ګامې ولې کفایت نه کوي.
مننه نرګس مومن بیرته له موږ سره وصل سوې ده. نرګس جانې، تاسو په دې اړه له موږ سره مخکې خبرې کولې چې ولې مهمه ده چې ښځې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ نرګس جانې، تاسو ته موږ ژغ راځي؟ بلې ش ستاسي تلیفون کې کوم ستونزه موږ تشکاري، موږ به بیرته هم تاسو ته زنګ ووهو چې تاسو له دې خبرونه سره وصل سي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی او زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. موږ ملمنی صبری اندر صاحب او نرګس مومن صاحب دي. د نرګس مومن صاحب سره موږ رابطه قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. صبری جانې، که تاسو یو څو خبرې پر دغه موضوع باندې وکړئ چې ولې باید د یوې جامعې چې ښځې او نارینه دواړه یې تشکیلوي، د دواړو حضور په یوه دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی؟
دست یعنی بهتره معلومه ده، یعنی هر انسان باید خپل نمایندگی، خپل حضور، خپل فکر، یعنی هغه باید خپل استازیتوب، خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه سړی یعنی هغه خپل جلا یو انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري، همداشان ښځه یو جلا انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري. نو طبعا یعنی د هیواد په سرنوشت کې، راتلونکي کې، یعنی د ځوان په ټولو چارو کې دوی دواړه یعنی باید برابره ونډه واخلي. نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو وویل سي، د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس د رئیس الوزرا مرستیال ویلی دي، یعنی نارینه یعنی سړی کولای سي یعنی د دلته د ښځو استایستوب کوي، یعنی هغه د دوی اولادونه دي، یا ورونه دي، یا د ځوان شریکان دي. ولې زه په دې نظر سره موافق نه یم، ځکه ښځې ته یعنی دا حق انتخاب، یعنی همدا سړی سره غلی دی، په جیب باندې دلته اشتراک کړی، دا مشروعیت هغو ته یعنی دا صلاحیت، دا اجازه یعنی چا ورکړې ده. نو یو میکانیزم له مخې دا خو چې نه دي ټاکلی سي، یعنی دوی د ښځې استایستوب کولای سي. او بل په ضمن کې یعنی که څنګه یعنی په موږ له کوچنۍ ټولنې چې هغه کور د لوغو جرا ونیسو، بیا رزلو اجتماع ته، مکتب ته، وروسته نو ټولنیز ځوان ته، یعنی سي انسان سي لویږي ټولنه کې ځوان کوي، نو هغه یعنی که متوجه وي یعنی دا ځوان سي ده، یعنی له ښځې او له سړي چې مشترک جوړ شوی ده. نو داسې موږ نیم افغانستان سانسوروو، بیا نور نیم افغانستان ته وایي ستاسې دغو استازیتوب کوي او تاسې په هغوی باندې حاکمیت لري. یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی هېڅ سلیم عقل یعنی دا خبر ورته د منلو وړ نه ده، ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري، همداسې په ټولنه کې. نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرګس جانی، تاسو لمر سره به توسل سوي یاست؟ موږ ځخ تاسو ته راځي.
بالکل،
په دې اړه خبرې کولې چې د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بلکل څنګه چې مخکې هم ویلې خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې. که صبري جان هم دې موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه، زه بلکل ورسره موافق یم که موږ د یو وړکۍ ټولنې نه راواخلو. مثلا که موږ د مور و پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکۍ کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته. همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکۍ کورنۍ چې موږ راواخلو په لویه کچه د هېواد په شکل چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولی چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازیوالي وکړي. نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته مغز لري او فکر لري، هغه باید په دې کې چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی که همدا غونډه چې ده چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د ته لویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لسو یولسو میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دوی نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خفه دي، نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو دا چې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي، یعنی داسې غونډې رابلل، معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زما خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډېر مهم دي. نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځانته که د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلوم ده چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبري جانې، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول شوې ده، ستاسو په نظر په ښځو کې دینی عالمان کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟ او بل پوښتنه دا ده چې طالبانو څنګه کولای سوای چې له ښځو څخه د ښځو استازي انتخاب کړي او بیا یې راولي و دې غونډې ته وبولي؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جانې وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېرې پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر ښه علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نینې او حتی په نورو اسلامي ممالکو د هېواد بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی دوی کولای شوی یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعا بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسي، هغوی کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیمې ښځې دي، د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي، چې هغوی ښه علمیت لري. ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدلی چې هغه په سړیو کې واوسي، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو د موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې هم یعنی موجود دي ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلی چې دوی نارینه همداسې سړی انتخاب کړي، او دې جرګې کې یعنی د دوی په وینا چې یعنی هغه قومي مخور دي، او د دوی په وینا چې هغه دیني عالمان دلته اشتراک کړي، همداسې دوی کولای شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي، یعنی هلته کولای شوی یعنی هغوی اشتراک وکړي. نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی چې دې ته کافي توجه نه ده شوې، او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی، او د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانی انرجیس جانی ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمه پریکړې کېږي اتمی دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي حتمی دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښینی او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي او په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي بیا به بل پښتنه ورسته وکم
بالکل کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هماغه مشخص عدالت ده هر څوک خپل په برخه کې خپل په هماغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي په هماغه برخه کې پوهیږي دا واضح خبر ده یوازې تاسو راځي د په ټوله نړۍ کې وګورئ هر څوک فقط هماغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي دوی د هماغې ډلې نمایندګي کولی شي په هماغه ډله کې په هماغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد په اړه پریکړې کوو نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړې کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي آیا ملایان کولی شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې خپل نظر څرګند کړي او دوی په هغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي هنه دا بالکل غلطه خبر ده هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده دوی په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي په دې کې ځوانان زاړه خځې او نارینه ټول پکې به شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدل شي
مننه نرګس جانی صبری جانی ستاسو خبر د دې خبرونی ورستی پښتنه وکړم شتي هغه شتي چې افغانانو قربانی پتیر حکومت کې باور کړی وو دوی تیرای ورکړی وي یا هغه شته چې په پردینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه دغه شته آیا تاسو په نظر باندې چې اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی آیا په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغشتلې د دوی څه ډول غني چې دوی هم ګډون پکښ وکړای شي
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان آر وګړی په افغانستان کې برابر حقوق برابر حس د مالکیت لري ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی د ټول قومونو قشرونو ورونو خوندو د ټولو ځوانانو د هرې طبقې کور ده نو بینن هغه که د پخواني حکومت هغه چنان که د اوس هلته هر څوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوستونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې وو یا نور په نورو د خارج له حکومت د یو لوکو فعالیتونه لرل او دا توانایی لري چې د افغانستان د ښځو استایستوب کې خپل فکر تبادله کړي او هم چنان بعضی نور خوندې سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی ام دې ډلې یعنی هغه د تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شنو د اجازه نور کوله اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي بیا الته قوانين رامنځته سي بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي تبان کدو اشتراک کې دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده
ډیره مننه صبری جانی اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدلی ل نرګس مومند او صبری اندرڅخه په ډیره مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر بیا مو پر خدای سپارم